بدون از اینکه ما میسای که استراحت هم در خانه هم در شفاخانه، اگر مریض در اونجا بیایم ما بسترش میکنیم، بعض سینه بلخ های بسیار شدید و سیویر است، اگر مثلا شدید به سینه به اکسیژن پیدا میکنیم، ضرورت پیدا میکنیم، ما تا در شفاخانه واره بستر میکنیم. تا
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خرغلاستو ایم پیل په مهمو خبرونو کو. اټکل کیږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبه تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی، په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمېرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړې دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شل کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ترامپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برټانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ترامپ پرون په افغانستان کې د برټانیا رول وستایه او ویل په افغانستان کې د برېټانیا 1450 سرتیري وژل شول او ډېر نورې سخت ټپیان شول. د برېټانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه دا خبره ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسیدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,30,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واورې وشي. د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې د غشان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډیره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوب لا اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړي چې د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوې چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واوري او بارانونه اووري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچه متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوې.
واوره بې شکه چې د الهي رحمت د خوا هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برخې سم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسانیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختي واوري ماشومان ناروغان کړي دي. نو موري وویل که څه هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورده جوړیږي، خو خبره یې په سختي یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم د پشم پشم به ورزيږي، داسې کړي دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زمونږ تور سره وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزيږي، تور سره د یخنۍ نه سم لړزيږي. ولیکن زمونږ پښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو واورو بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بخړو پاتې دي. دوی آزادي رادیو ته ویل د سړی اوال عمله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولای. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی انورته تشخواړه نشي برابرولای. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې بېکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی 1 سال میشه که چرخه داریم، یکم سرد خنوک بیکاریم، الان هوا سرد چند نزدیک به خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم، خو اوس هوا سرد ده بیکاریم، ما شومان او ناروغان هم لدو، څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي، هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما قبل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار رئیسی بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلي. همدل ته کراچي سره ولاړیم.
د وای دا کورنۍ داش پیورسي پلوګتی روي د کابل خر د دارلمان سیمه اوسیدونکو عبد الله سی کراچي چلوونکو نو لاسکلان عبد الله ازادي رادیو ته وویل چې کته هم په واورو کې په لاسي کراچي ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپکسي کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده ار دی چې کار تر ووزی.
بربری کراچي ورته وای کنه خلکو سره مالونه کوټه وړم بس سرت په غاړه ناشته او چاره تیوه له و سره مالونه وړم سره د خو ځان خو غریبي ده بس څنګه چل کېم پلار مو فاتشه دي
ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کار موندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې واورو کې بارانو چې په کور کې اوسېږو کار ژوند بېخي سخت دی او څه نه پیدا کېږي خوري او نوره چې څوک څه لري او نه ده بس یو چوبې چې لاړ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولېږي سره کور کې ناستې کور نشو دی باران ولېږي کار نشته نو
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روان او نوې درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل سوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وه ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینی لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د اقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړ زده کړو یوې بي برخې شوې انجلۍ چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مه ازادي راډیو ته وویل
ما جمله دخترانه
تخوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټي حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو حدسې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې. سره له دې چې د غواورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلي راژوندې کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوې دي. لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او تر 100 نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پانتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
زه ما مشوره د وادوالو ته دا چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرزونه اجلګري وسي، ځکه چې زیات مرزونه په تیره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو نه اجلګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیتر موجود دی کنه یې دوه رغه تور پچی سره خوراب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او یې هم یخ احساسونه کی. دوه خبر داده سي په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېر لارې بنديږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ به څوکي چیرته انکونی سي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی سي په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغه ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هیواد ولر تاسو د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اسنه استعمال نه کی، او که چېرته استعمالوي د څه وخت استعمال کې ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخي نه استعمالوي. د ما نظر دا ده که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کې سي دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمه کې سي کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل سي، او یا که بخاری کې استفاده د کیږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کیونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپل کله کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا سي د دودکش سره وصل ده، هغه د مخ په خټو باندې کله کې چې داخل کوټه ته مغر نه نوځي دود یا بخار نه نوځي، او بل د غاز د ډبې دي د غاز ډبونه د تل په سره د موږ وادوالې په دغادي شکل باندې به استفاده نه کوي، کېدای شي د باندې کې خپل سي یو غاز یو بخاری نکه شکل لک پشرفه یې خدا کني په غادي غاز دبو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لیو زینه بل زیته د فتن لار باندې سي و ور درناسي موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت تخنیک سره مخ مخ نسی.
اول خدا به تر د سپه یخ هوا کې د تګ ورتګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا فوټبال کې سره کېنی دا د ډیر خلک موجودیت دې سبب کې سي مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو کچته احيانا د څوک چې ډیر مجبوریت سفر کوي نو له خطر موجود کیږي، نو به تر دا ده چې مخلې سفر وکي باید ځان باید خو پوښي ا دې اقل درې یا څلور تر کلی به ولري درې تر خو به څل څل واغوندي په یخ هوا کې، اته اضافه کلی هم ځان سره ویتي ان کانډری درې یخ کوم هغه سره موجود شي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره اضافه تدابیر دوه شته ډیر مهم دي. یو د ټول ځان د پوخل لپاره او لټول مهم دي، پوره پوخل لپاره ډیر مهم شي ضروري شي، خو دا د به خطر متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر ځات مهم نه ده. او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دی، یا د لونګي په برخه باندې دی خپل پوز هم وپوخي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربه شپکتیاته په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو ورزشکارانو شمیرم ډیر شوه. ورزشکارانو وي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره دی واد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوه یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پردشه ماکنه کیسه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریټوم لوغړې دلودلو، ول خو بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشي لوغړې لو چې نیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وسل الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناست کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای پلو بو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناست ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسې اخلي دا دسا ما غنه سیوا درګه ما 200 کان او 2 لغت زکړل دا وته یو چاته بیا ورخه سما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت حاصله او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سیز دکې لغته وا لغته به سیز دکې
پورتول کې د سپورت د برخه ایوا اوګدمهال سنزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درم.
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګيږي، خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل لڅوال 102 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی.
خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی.
اوس به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط زینو سوداګرو خبرو ته غوږ شو.
د باسین ترانسپورت اونر اسوسییشن صدر او زمګلاس صدر ترانسپورت تورخم طرفه یو ډېر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د غټه ایشو ده. تورخم باندې کوم غریب زمګ طبقه ده چې ان اوټ تورخم باندې چې ګڼ 500 زرو غوا خبره و ډېر مشکلات زمګ عوامو ته. دویمه خبره چې دا سیستم ایجنټان تاسو موږ غټه ایشو ده. غریبانو اوس هم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک لیر دي او ګیر پاسي وی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوپتي چار دلته جوړ دي. دا ایشو غانې دي موږ تاسو اوس موږ ته لانجو جوړه ده تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس موږ راغلی دی وخت هم لور نیکوتل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی دي دا متختمه کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشریم انګورا دی بارډر د بندش تلورنی مې میشت کیږي چې باندې کسانګه چې نور بارډرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزه د علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بارډرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتیان دي کسٹم ایجنټان دي هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چکوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکونو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ منوي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
تو نن افغان زدرانی ما مال دو تخت تجارت خوست ته کنسولر مې شکی چې د افغانستان او د پاکستان بارډرونه بستاري په مکمل توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي کا پاکستان تر ته دي غیر افغانستان تر ته دي به انتهایی زیات مشکلات سره مخامخ دي. مالونه ویلوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په اربون روپۍ او بل سره حسابونه پر ته دي. نو مو دا غا د ډوړو حکومتونو څخه دایله د چدي خپل مانس کې کینی اگر نړیوال تجارت څو اصول دي دي ګوندې توپ څو اصول دي هغه اصول باندې باندې فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې ته ونه سنور مخامخ کې یغای د توانونه خلوص شي. او په کور داسې چې پاینده کې هم د تجارتي اصول یو طرف شي او نور مسایل بل طرف شي. نو دوه حکومتونو څخه مدعی ده چې دا بنادر خلوص کی تاسو تجاران د سکوت څخه وځغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د ګلم خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر پیز من خبره که کم ده افغانستان سر پینزه بردر دی ده مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سر مخمخت که پول ایه طرف تا ده که پول ایه طرف تا ده چه کما د پښتنې علاقه دو آغا د چمن نرون سا تر غلام خان انګور اډې پره په دغه بارډر باندې میز رزګار د بل رزګار د میز د پښتنې په علاقه ش نشته نه د میز په علاقه ش په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پوله یې خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پوله یې خو ته دغه بارډر چې بند وی ونډر ولس د تکلیف سره مخمخ وي که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي نه مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار دی پوره دا بارډر کولاو شي چې دا ولس غونډ په رزګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالۍ سره مخمخ شي مهرباني.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې اله مې منې درنه سکون کوه اله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس تویم نن ورځ بیا هم دی ویني وی او پزر پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سی په دې هله چې د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتې سي انر مو موضوع د ځان منل دي دا چې د ځان منل څه دي څه ډول کولای شو د احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم غیزه لري نن به په همدغه لوست کې وربندې و پوهیږو نو د نن ورځې موضوع چې موده هغه د ځان منل دي ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره د ټولو هغه ځواکټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني یعنی سره لدی چې په خپل ځان کې کمزورتیا ویني سره لدی چې ځینې د ځواکټکو لري بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ خپل په تیروتنو باندې خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري پرته له دې چې د نور قضاوتونو یا د نور کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي نو ځان منل د رواني فزیکی او ټولنیز ژوند د شواله لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري د دې لپاره چې رواني فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رات کوي هيا کمزوري وګڼي ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رات کوي نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرته لکه یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتله کوي د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره منی حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابل وشکاري خپل تیروتنې هم منی د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ د هغه څخه زده کړه کوي پرته له دې چې تاسو خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو خپل ځان باندې باور لري د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوي په خوانی تجربې څخه وي مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژني دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ساسي پرته له دې چې څوک ساسي نیمګړتیاوي وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي نن پر ځان باندې د کار کوي پر ځان باندې ته مکملتیا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسې هڅه کوئ، او د ځان منل په دې معنا چې تاسې خپل ځان بل کوم قید او شرط څخه تاسې خپل ځان منې د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې اسپرت لدی چې تاسې وغوړی د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځنګړتیاو یا د چا د ورتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسې خپل ځان هم هغه سره منې، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړین لاره دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، پره یو تر ټولو ګړندې لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراض احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي، د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندې لاره ده چې تاسو ته د ناخوشي او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغه ښکلا، د هغه بریا، د هغه زکاوت وی یک تل به داسې څوک ساس په وجود کې وي چې تاسو ساس په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه ترته ډیر زیات لري او تاسو دغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همغه نسبه د خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کی. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو سره غوړه کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وي او پرزن باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتی ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکشته کوي، خپل ارزښت راکشته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړي سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهم لارې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې مناسب وخت یو ښه شرایط یو ښه وخت پر مېسته سي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ، خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پراتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سي ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پراتلونکي که چیرې زداسي او شخصیت سم د پلان کې پر کم کچیر د خصوصیت مې پیدا کړ، د ځانګړتیاو مې پیدا کړ، نو هغه محل به زه کس اوس مې خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنې د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پڅې سم، تاسو هغه څوک ردوي چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوي، مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ په راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنۍ ځان وسنۍ حالت مو ومني، د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسې بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مه پرېږدئ چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوی وکړي، نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ ونه کړئ او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکرګزار اوسئ. که چېرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چېرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسې د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای سي ستاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې دغه خنډونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې اوسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای شي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې داس تکړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځنګړي چلند کوي. یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د مشمار په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځله تکرارو یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیرې دو سره د عادتونو به کولای سي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لري کې. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقيقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټه تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري. ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نور سره زموږ اړیکې ښه کوي او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني او دلته ساسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سي پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو سي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړې مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کړئ، کولای سي د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاوو په هکله تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړه د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوي کولای چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولای شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپل ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه ورسته به تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په حق له شي احساسات لري کنه لري، ایا تاسو خپل ارزښت درکړی دی کنه دی، یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوی لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځانګړتیاوی یا دغه مثبت ځانګړتیاوی په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکارا کړئ، او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور څخه اخیستی وي، تر اتلونکو درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
د لوی مهربانه رب سپیشلی نام سلامونه او نیکی هیلې مېمنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ افستاسي پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې، او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپله ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونه څخه دا ملګرتیا اړیکه و پالل سي. دا سنه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دوی خو دا ملګرتیا مختزي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دا ملګرتیا به پخپله یو ډول رسمي یا هم د زیجون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیجیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیجیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیجول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا ساړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دا ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدون کې ده یا تر لاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه جوړه او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډیره جوړې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سو، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفر یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندورې تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي، همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري ووشه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې رامستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همسنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیرې روغ، سالم، مثبت او دوه اړخیزه اړیکه ووسی، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپله روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام کی یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري او ترڅنګ په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغ ملګرتیاوي دي یا سالم دي. نو دغه روغ ملګرتیاوي یا د سالم ملګرتیاوي ځینی ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلای شو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالم دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، پر روغ ملګرتیاوي کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړی نظرونه لري، د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل درواغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغو نه وایي، یزنی موزاد یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتمان باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغی او سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکه بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګری یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتمان موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره شو وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا دا غو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځنګړتیاوی ورته پګوته کوي چې دا ځنګړتیاوی مش پتا کې وینو او ته باید پر دغه ځنګړتیاو باندې کار وکړې تر څو پرمختګ وکړې. یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونه یا مثبت بدلونه باید موجود وسی. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړي چې دغه د ځینې بد عادت ورته پګوته کوي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولای سي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود وسی. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کی چې ځینې لیرې سي، د برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر د رمول لپاره هڅه وکي، تر څنګ یې اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه وو، که کوم بل منفي احساس یې درلودي، تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د شکولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپیریال برابر کړو د خپل ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنه ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کړي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړي چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ، د خبرو د لارې، او کوشش وکړي چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبي وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپل روغ ملګرتیاو یا هم د سالم ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځنګړتیاوی د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځنګړتیاوی ولوستل چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځنګړتیاوی چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپل ملګرتیاوی هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کړئ، وګورئ چې کوم ځنګړتیاوی په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. دا فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا،
استاد و مات کړي څو بندونه جانا بل استاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا
سرونا جانا